دا خبری مجله ده او نیم ساعت دوام کوي. السلام علیکم. خبری مجله په خبرونو پیلو. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي په پام کې لري د ژمي پر مهال اړو کسانو ته د خوراکي او نقدي مرستو لړۍ پراخه کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام د ارتباطاتو افسر فیلیپ کروف ازادي راډیو ته وویل
Across the country, WFP plans to support
The خوړو نړیوال پروگرام په پام کې لري چې د ژمي پر مهال په ټول هیواد کې له 15 میلیونه کسانو سره هر میاشت د خوړو او نقد پیسو مرسته وکړي چې دوی خپل خواړه پرې رانیسي. د دې کار لپاره موږ سم د لاس اضافي مالی مرستې ته اړتیا لرو. د خوړو نړیوال پروگرام د روانو شپږ میاشتو لپاره 1.4 میلیارد امریکایي ډالرو ته اړتیا لري.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې شاوخوا 40 میلیونه وګړي چې د دغه هیواد د نفوسو نیمایي برخه کیږي کافي خواړه نه لري. داعش یا د اسلامي دولت دالی خراسان څنګه کابل کې د پاکستان پر شارجدافیر د وروستۍ حمله مسؤلیت ومانه. د جمعې پر ورځ د کابل پروان مینه کې د پاکستان پر شارجدافیر عبید الرحمن نظامانی په ډزو کې د هغه یو ساتونکی ټپي سو خو نظامانی روغ ووت. داعش په هغه بیان کې چې تیره شپه د ډلې ته یوې نږدې رسنۍ په ټلګرام کې خپور کړی ویلي دا برید د دوی یو غړي کړی دی. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. په غور کې د طالبانو چارواکي وایي وکسان په محضر کې په متروکو یا درو وهل سوي دي. د غور لپاره د طالبانو د والي ویان عبدالواحد حماس رسنوي ته په یو خبر پانه کې ویلي دغه کسان چې یو پکې شزه ده نن سهار د نامشروع اړیکو اخلاقي فساد او شراب څښلو په تور د محکمې تر حکم وروسته په متروکو وهل سوي. د ازادي راډیو خبريال د سرچینو په حواله وایي چې دغه محاکمه د غور د مرکز پیروسکوپ مرکزی سټډیوم کې جوړه شوې وه. ایران څلور کسان چې د اسرائیل استخباراتي ادارې موساد ته په کار کولو تورن وو نن اعدام کړل. د ایران دولتي اژانس سیرینا د اعدام سوو کسانو نومونه خپره کړي او وایي چې دوی له موساد څخه د وسلو او پیسو په ترلاسه کولو تورن وو. د ایران سپای پازداران انقلاب د ګڼو کسانو د نیولو ادعا کړې چې ګواکې له موساد سره اړیکې لري او د ایراني وګړو په اختطاف او د ملکیتونو په تخریب کې لاس لري. اسرائیل او ایران په سیمه کې د یو بل سره سخت رقیبان دي او کله ناکله ایران بهرنیو هیوادونو ته د جاسوسۍ په تور د ځینو کسانو د نیولو خبر ورکوي. د روغتیا نړیوال سازمان اټکل کوي چې اوس د نړۍ په سلو کې نوي وګړي د کورونا په وړاندې تر ډیره مقاومت لري، خو خبرداری ورکوي چې لا هم د دې وایرس له کبله په نړۍ کې د یو نوي سرخوږي د پیدا کېدو امکان شته. د روغتیا نړیوال سازمان عمومي رئیس تدروس ادهانوم ګبریسوس ویلي چې خلکو د واکسینونو یا هم د کورونا د تیرولو له کبله د دې اوبا په وړاندې مقاومت ترلاسه کړی. د ثبت شویو شمیرو پر اساس تر اوسه پورې په نړۍ کې 6 میلیونه او 6 لکه تنه له کورونا مړه شوي، خو د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د کورونا له کبله د مړو کسانو واقعي شمیر تر دې خورا زیات دی. د امریکا د متحده ایالاتونو او استرالیا لوبډلې د فوټبال له نړیوال جامه ووتلې، خو ارجنټاین او هالند بل پړاو ته بریالي شول. ټاکل شوی ده چې نن فرانسه له پولند او سینګال له انګلستان سره مخامخ شي. د فوټبال نړیوال جام د 1400 غوره لوبډلو پړاو پرون د امریکا او هالند دغه ورځ ارجنټاین او استرالیا ترمنځ پیل شو. خبرونه مولا ازادي راډیو نه اوریدل. د دې خبرونه په راپورونه کې راځي. د کابل لپاره د واشنگتن ځنګړې استازي د هند تر سفر وروسته متحده عرب اماراتو ته ځي چې لوړاندې د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر او نور کسان ورغلي. پر دې سفر له یو تحلیلګر سره خبرې کوو.
دا ښيي چې هغه پټې کتنې او پټې اړیکې چې امریکا درلودلې طالبانو سره هغه اوس غواړي بربنډې کړي او ښکاره ملاقاتونه ولري د طالبانو چارواکو سره.
افغانستان کې ځینې سوداګر او د تولیدي شرکتونو مسؤلان وایي چې دوی د خپلو تولیدي محصولاتو د صادراتو په برخه کې له ستونزو سره مخامخ دي. دا هم اوري چې که څه هم بریتانیا تیر کال د 15000 افغانانو د منلو او لیږد په اړه موافقه کړې وه، خو راپورونه وایي چې یو افغان هم دغه هیواد ته نه دی لیږدول شوی. د اوکراین پر وضعیت هم معلومات درکوي چې د امریکا استخبارات وایي پر روان میاشت کې به په دې هیواد کې روانه جګړه دوام کوي. دا خبری مجله تر شپږنیم بجو دوام کوي.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ازادي رادیو ته ورجست ورزو د دې خبرونې درا پورونو برخې ته. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځنګړی استازي توماس ویست روانه اونۍ هند او بیا متحده عرب اماراتو ته ځي چې لوړاندې پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب هم هلته دي. هندي رسنۍ لیکي ويست با سبا دوشنبه په هند کې د افغانستان په چارو کې د هند بهرنیو چارو وزارت لخوا ټاکل سوی استازي جی پی سنگ او د ملي امنیت سلاکار د مرستیال وکرم مصری سره د افغانستان پر مسایلو خبري وکړي. راپورونه وایي توماس ويست با په ابوظبي کې له یو شمېر افغان سیاستوالو او پخوانیو چارواکو سره هم وګوري. دا هم په دې اړه تفصیل.
سبا دوشنبه د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ويست په نوې ډیلی کې د افغانستان په چارو کې د هند بهرنیو چارو وزارت لخوا ټاکل شوی استازی جی پی سنگ او د ملي امنیت سلاکار د مرستیال وکرم مصری سره ګوري. د هندو ورځپاڼې پرون ناوخته لیکلي ويست به له هندي چارواکو سره د افغانستان په بشري او اقتصادي ناورین، د افغانانو د حقونو په خوندیتوب او د امنیتي اندېښنو په اړه خبرې اترې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تېره اونۍ د سیمې هیوادونو ته د توماس ويست سفر اعلان کړ او ویې ویل هغه به په خپل دې سفر کې د بیلابیلو هیوادونو له چارواکو سره د افغان کډوالو د بشري حقونو، سوداګرۍ، د بیان ازادۍ او نورو ننګونو د حل په څرنګوالي خبرې اترې وکړي. تام ويست جاپان ته هم تللی او پرون یې وویل په افغانستان کې له خپلو متحدانو سره په ګډ کار کې د هر ډول ننګونو پر وړاندې پیاوړي دي. د هندو ورځپاڼې لیکي د تام ويست له سفر وروسته به د پنجشنبې په ورځ د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی نیګل کاسی هم نوې ډیلی ته سفر وکړي، خو په دې اړه یې ډېر جزئیات نه دي ورکړي. راپورونه وایي توماس ويست به له هند وروسته متحده عربي اماراتو ته هم ولاړ شي او هلته به له یو شمېر افغان سیاسیونو او پخوانیو چارواکو سره وګوري. د هندو ورځپاڼې هم دا خبر راخیستې ولیکي د افغانستان اوسنی سیاسي، امنیتي، اقتصادي او بشري ناورین به د دې کتنو محتوا وي. تام ويست داسې مهال هند او متحده عربي اماراتو ته د سفر تکل کړی چې له وړاندې د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی، پخوانی وزیران او افغان سیاسیونو عمر زاخروال، کریم خورم او اوس د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر محمد یعقوب اماراتو ته تللي. متحده عربي اماراتو ته د طالبانو د دفاع د سرپرست وزیر ملا محمد یعقوب د سفر په اړه د طالبانو د دفاع وزارت په خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلي د دې سفر هدف د عربي متحده اماراتو له مشرانو او په دې هیواد کې میشتو افغانانو سره لیدل کتل او د خبر ځای په حواله له خلیجي هیوادونو سره د طالبانو د اړیکو پیاوړي کول دي. هڅه مو کړه چې د خغلی کرزی د سفر په اړه د هغه له مطبوعاتي ټیم سره خبرې وکړو خو بریالي نه شو. خو د هندو ورځپاڼې ته د افغانستان د بهرنیو چارو پخواني وزیر رنګین داد فرس پانتا ویلي له څو میاشتو نظربندۍ وروسته د خغلی کرزی سفر د افغانستان خلکو ته یوه هیله ورکړې ده. د افغانستان مخکنی جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم د متحده عربي اماراتو په ابوظبي کې ژوند کوي، چیرته چې تمه ده تام ويست هم ولاړ شي. تام ويست تېره اونۍ د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې هم د هرات امنیتي کانفرنس په څنډه کې له یو شمېر افغان سیاسیونو او ځینو پخوانیو چارواکو سره وکتل، خو د دې لیدونو منځپانګه معلومه نه شوه. دا سفرونه داسې مهال کېږي چې لا هم په افغانستان کې د ټول شموله حکومت د جوړېدو په اړه د اروپایي ټولنې او امریکا هڅو پایله نه ده ورکړې. طالبانو ویلي هغه ټول شموله حکومت نه جوړوي چې نړیواله ټولنه یې غواړي، ځکه د دوی له قوله دا د افغانستان کورنۍ مسأله ده. خو نړیواله ټولنه بیا طالبان تورنوي چې د دوی د هوکړې په خلاف نه یوازې دا چې قدرت انحصار کړي، بلکې د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو حقونه هم تر پښو لاندې کړي دي.
ومردل شد کابل لپاره د واشنگټن ځانګړی استازي د هند تر سفر وروسته متحده عرب اماراتو ته ځي. اماراتو ته مخکې د طالبانو سرپرست دفاع وزیر او پخوانی ولسمشر حمید کرزی رسیدلی دي. مخکنی ولسمشر محمد اشرف غنی هم لکلی چې طالبانو پر افغانستان بیا ولکا ټینګه کړې هوري دی را دی. د دغو سفرونو په اړه پخوانی ډیپلومات غوث جانباز له ازادي راډیو سره په خبرو کې خپل نظر شریک کړی.
په خلیج هیوادو کې چې کومه لوبه اوس روانه ده او کومه راشد درشه چې اوس ادامه لري او د طالبانو مختلف او ګڼ شمېر مامورین چارواکي د طالبانو زی و رازی منگو تاسو خبر است چې پخوا خالی وسیق چې د طالبانو د استخباراتو مسئول دی هغه هم څو ځلي دې هیوادو ته سفر وکړ، مخصوصا قطر ته. او هلته د امریکایي چارواکو سره او ځینې نورو اروپایي چارواکو سره هم لیده کاته وکړه. په داسې حال کې چې طالبان د دغو کتنو نه سترګې پټوي او علني رسمي نه اعلانوي، خو په هر حال اوس چې کوم سفر د طالبانو د دفاع وزیر او انس حقانی شوی دی په اماراتو کې او په مشخص توګه په ابوظبي کې، دا ښیي چې هغه پټې کتنې او پټې اړیکې چې امریکا درلودلې طالبانو سره هغه اوس غواړي بربنډې کړي او ښکاره ملاقاتونه ولري د طالبانو چارواکو سره. اوسنۍ اوضاع ته په کتو سره په وضعیت کې چې اوس په منځنۍ آسیا کې رامنځته کېږي، متحده ایالات غواړي چې خپلې اړیکې طالبانو سره هر اړخیزې کړي او د ګنشمیر طالبانو وختونو ته تمکینو کی او زړه کی د ترتیب یو نوې لوبه د متحده ایالاتو او طالبانو په منځ کې را جوړیږي. البته چې متحده ایالات په اوسنیو شرایطو کې کېدای شي ډېر حاضر نه اوسېږي چې طالبانو سره مالی ډېر هر اړخیزې مرستې وکړي، په داسې حال کې چې هغه دغه مرستې اوس د اوکراین سره کوي، خو د طالبانو سره کېدای شي چې دونه آمادګي او چمتووالی به په اوسنیو شرایطو کې ونه لري. خو لوبه یې را پیله کړې ده، لوبه به داسې ښکاره اوسېږي. متحده ایالات به د طالبانو نه دا استفاده وکړي چې د متحده ایالاتو نفوذ په منځنۍ آسیا کې لا هم زیات شي او تحکیم پیدا کړي.
پخوانی ډیپلومات غاوس جان بازو.
ازادي راډیو پلانډو څپو.
ازادي راډیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي. نن د دسمبر میاشتې څلرمه د جاپانی الاصل افغان تیتسو ناکامورا دریم تلین دی. خلک هغه کسان چې له ناکامورا سره یې لنږدې کار کړی وای، د ناکامورا پاتې پروژې باید بشپړې سي. بلخو د جاپان سفارت پر خپل ټویټر کښلی چې د تیتسو ناکامورا پروژې په جریان کې دی او جاپان به خپلو دغو هڅو ته دوام ورکوي. خلکو له نازه تیتسو ناکامورا ته په افغانستان کې کاکامراد وایه. دا هم په دې اړه تفصیل.
د تیتسو ناکامورا مشهور په کاکامراد خواخوږي او خلک د هغه د پروژو د بشپړېدو غوښتنه کوي. په ننګرهار کې د تورخم خارګوټي پخوانی خاروال او هغه کس چې د تیتسو ناکامورا کارونه له نږدې څارلي انجینر راحت ګل زیارمل وای، کاکامراد لاړو خو کارونه باید بشپړ شي. د هغه په خبره ناکامورا په ننګرهار ولایت کې زیات کار کړی دی.
په ننګرهار کې د ډیر زیات کار وکړ. د مروارید کانال په 2009 کې افتتاح شو. د مروارید دوه په نامه کانال د مرګ په وخت کې نیمکاري نیمګړی پاتې شو، چې مروارید دوه کانال به د کامې ولسوالۍ ځمکې خړوبولې. ناکامورا د خپلو کړو خدمتونو له امله په کاکامورا باندې په ننګرهار کې مشهور و. ناکامورا د افغانستان تابعیت ترلاسه کړ. بدبختانه به ووایم چې د افغانستان د تابعیت د اخیستلو سره د ژوند نور چا ونس غمل شو، لکه د نور افغانانو غوندې دې موجل شو.
ناکامورا نږدې شل کاله په ننګرهار ولایت کې بیلابیل خیریه کارونه ترسره کړه. نوموړي زرګونه جریبه شاړو ځمکو ته اوبه ورسولې، کرنې زیکړې او په دې ډول د زرګونو کورنیو په ژوند کې بدلون راوست. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو فهیم د نوموړي د خدمتونو د یادونې ترڅنګ د هغه د نیمګړو پروژو د بشپړېدو هیله لري.
څه فکر نه کوم پر اتلونکو شلو کلونو کې د حکومتونه دغه ډول ستر کارونه ترسره کړي. موږ ټول افغانان د مرحوم تیتسو ناکامورا د دغو کړنو احسانمند یو او خدای تعالی د افغانستان کې دغه ډول یو تیتسو ناکامورا بل را پیدا کړي.
دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د جاپان سفارت د تیتسو ناکامورا د دریم تلین په مناسبت په یو ټویټ کې لیکلي چې نن د ډاکټر ناکامورا د مړینې دریمه کلیزه ده. کته هم له بده مرغه هغه وفات شو، خو د هغه پروژې د هغه افغان او جاپاني همکارانو لخوا دوام لري. جاپان بل افغان ولس سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. موږ غواړو د هغه طریقې د افغانستان نورو برخو ته هم ورسوو. د هغه روح هیڅکله نه مړ کیږي. ډاکټر تیتسو ناکامورا د 1990 لمریز کال د لندې یا قوس په 13 نیټه د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د نامعلومو وسلوالو له لوري په ډزو ټپي او وروسته په روغتون کې د سختو ټپونو له امله سا ورکړه. دغه وژنه په کور دننه او نړیواله کچه له پراخو غبرګونونو سره مل وه. د ناکامورا له وژل کېدو وروسته په ننګرهار کې د وخت ځایي مسؤلینو د ده په نوم یو یادګاري څلی هم جوړ کړ. په خوست ولایت کې واټ هم د ده په نوم شو. دغه شانې په یاد څو غونډې هم جوړې شوې چې خدمتونه یې پکې وستایل شول. د یادونې ده چې د ناکامورا تر وژل کېدو وروسته د نوموړي لور ویلي چې افغانستان ته ځي، خپل کورنۍ هم ورسره بیایي، خو امنیتي شرایطو ته ګوري. خو د تګ په اړه یې بیا تر اوسه کوم خبر نه دی خپور شوی.
د بریتانیا ګارډین ورځپاڼې په یو تازه راپور کې ویلي بریتانیا تیر کال د 15,000 افغانانو د منلو او لیږد په اړه موافقه کړې وه، خو تر اوسه پورې یو افغان هم هغه هیواد ته نه دی لیږدول سوی. دې ورځپاڼې له افغان او اوکراینی پناه غوښتونکو سره د بریتانیا پر دوګونی چلند انتقاد کړی او ویلي دي چې د اوکراینی پناه غوښتونکو لپاره 540 کارکوونکي ګمارلي چې دوسیه یې مخکې یوسي، خو د افغان پناه غوښتونکو د پناه غوښتنې دوسیو د مدیریت لپاره یوازې 15 یا 8 کارکوونکي کار کوي. دا هم تفصیل.
دغه متاثر کلنده است کې هیڅ کس همراه مستوده نیست حتی سازمان ملل متحد.
زهره واحدی اختری د خزو د حقوقو فعال ده چې د افغانستان په یو گاونډي هیواد کې به برخلیک شوند کوي. نو موري وای د طالبانو له واکمنۍ وروسته په لومړی ورځو کې د خزو په زینو لارینونو کې برخه واخیسته، خو دا کوي چې طالبانو یې د نیول حکم ورکړ او لامل یې مجبور شو چې له افغانستانه ووځي. اغلی اختری ازادي راډیو ته وویل که څه هم څوارلس میاشتې کېږي چې برېټانیا ته یې د پناه غوښتلو د دوسیې کار پیل کړی، خو تر اوسه یې هیڅ روښانه ځواب نه دی ترلاسه کړی.
څوارلس میاشتې مخکې مې له انګلستان هیواد څخه د پناه غوښتنې لپاره دوسیه پرانیستله. له څلورو میاشتو وروسته مې کیس نمبر راغی، خو د مارچ له میاشتې وروسته مې څو ځلې ایمیلونه وکړل، کوم ځواب را نکړل شو.
عبدالفتاح ادیب چې 15 کاله یې رسنیز او مدني فعالیتونه کړي وایي له یو کال ډیره موده کېږي چې په برېټانیا کې د پناه غوښتلو لپاره ایران ته کډوال شوی، خو په کارونو کې تر دې دمه هیڅ پرمختګ نه دی شوی.
15 کاله د رسنیز او مدني فعالیتونو سابقه لرم. یو کال کېږي چې په برېټانیا کې د پناه غوښتلو لپاره مې دوسیه پرانستې ده، خو تر اوسه مې هیڅ ایمیل او ځواب نه دی ترلاسه کړی. هیله ده د هغو کسانو ژوند چې په خطر کې دی او اوس په درېمو هیوادونو کې دي باید پام ورته وشي.
دا په داسې حال کې ده چې ګارډین ورځپاڼې هم په یوه تازه راپور کې ویلي چې برېټانیا د افغان او اوکراینی پناه غوښتونکو ترمنځ توپیر کوي. دې ورځپاڼې ویلي په داسې حال کې چې د اوکراینی پناه غوښتونکو د دوسیو څېړلو لپاره 540 برېټانوي کارکوونکي ګمارل شوي دي، خو د افغانانو د دوسیو د مدیریت لپاره له 500 تر 300 کسانو پورې کار کوي. دې ورځپاڼې هم دا شان ویلي برېټانیا د 5000 افغان پناه غوښتونکو د لیک په برخه کې هم خپله ژمنه نه ده پر ځای کړې. د ګارډین د راپور پر بنسټ برېټانیا ویلي د تخلیه پر مهال نږدې 2000 افغانان چې خبریالان، مدني فعالان او د برېټانوي ادارو همکاران پکې شامل دي، د هیواد ته لېږدولي دي او له 6000 نورو افغانانو چې برېټانیا ته د لیک په حال کې دي ملاتړ کوي. له دې مخکې په جرمني، فرانسې، هالنډ او یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو کې افغان پناه غوښتونکو د دوی او اوکراینی پناه غوښتونکو ترمنځ له دوګونی چلند څخه شکایت کړی و. د طالبانو له واکمنۍ وروسته زرګونه افغانان چې له بهرنیو ادارو سره د همکارۍ له امله ژوند له امنیتي ننګونو سره مخ وو له افغانستان څخه ووتل، خو ځینې نور یې اوس په درېمو هیوادونو کې په نامعلوم برخلیک کې او ځینې یې په افغانستان کې په پټه ژوند کوي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
ازادي راډیو ته ورجست. د امریکا د متحده ایالاتونو استخبارات اټکل کوي چې اوکراین کې د روسیې جګړه به راتلونکو څو میاشتو کې هم په ټیټه سطحه روانه وي. دوی وایي سره له دې چې روسیه به د ژمي پر مهال د اوکراین پر برېښنایي او نورو تاسیساتو بریدونه کوي، خو اوکراینیان به ورسره مقاومت کوي او د مقاومت د کموالي څرک نه تر سترګو کیږي.
د امریکا د ملي استخباراتو مشره افریل هنس وایي دوی له مخکې نه د اوکراین په جګړه کې د کموالي نښې لیدلې او اټکل کوي چې راتلونکو میاشتو کې به هم د جګړې کچه همداسې روانه وي. میرمن هنس د شنبې په ورځ د ریګان د ملي دفاع په کلنی فورم کې وویل اوکراین کې د جګړې دواړه خواوې د همدې ټیټې کچې جګړې پر مهال له ژمي وروسته یرغلیزو عملیاتو ته چمتووالی نیسي. د نوموړې په باور روسي پوځیان او د اوکراین وسلوال ځواکونه به د ژمي پر مهال د پوځي تجهیزاتو پر انتقالاتو او ځای پر ځای کولو تمرکز کوي. د رویټرز خبری آژانس په وینا د امریکا د استخباراتو دغې مشرې د ژمي پر مهال د روسیې پر چمتووالي هم شک څرګند کړی او ویلي دي لا هم کره معلومه نه ده چې روسیه یرغلیزې پسرلنۍ جګړې ته چمتووالی نیسي او که نه، خو د اوکراین د خوا یې ورته چمتووالی د ډاډ وړ ښودلی دی. پر اوکراین د روسیې ناموجه یرغل د 2021 کال په فبروري کې پیل شو، خو د څه باندې نهه میاشتو په تیریدو د جګړې د پای ته رسیدو څرک نه ښکاري. د امریکا د ملي استخباراتو مشر ویلي په اوکراین کې جګړې د کیف اقتصاد ډیر زیانمن کړی، خو په خبره یې روسیه هم د پوځي تجهیزاتو له کمښت سره مخامخ کړې ده. میرمن هنس ویلي روسیه له نورو هیوادونو پوځي تجهیزات ترلاسه کوي چې دې برخه کې د ایران او شمالي کوریا یادونه کړې ده. شمالي کوریا او ایران بیا له دې وړاندې په رسمي ډول نه ده منلې چې ګواکې روسیې ته پوځي تجهیزات ورکوي. اوکراین کې د روسیې جګړه که څه هم د امریکایي چارواکو په وینا سره روانه ده، خو په اوکراین کې یې له امله ګڼ خلک ساړه ژمي ته پاته دي. د اوکراین په یو شمېر ښارونو کې خلک د اوبو او برېښنا له نشتون سره مخامخ دي او اوکراینی چارواکو یې وار له مخه په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده.
له خبرونو ور اخوا
د هرات پانتون یو شمیر محصلان وایي دغه ولایت ته د طالبانو د لوړ زده کړو د سرپرست وزیر د سفر په ورځ پانتون رخصت شوی او ازموینه هم لغوه شوې ده. دوی ازادي راډیو ته ویلي چې په دې اړه مخکې دوی ته څه نو ویل شوي. دا هم تفصیل.
پانزی ها بر روز دوشنبه یا پنجشنبه موکول بشه و امتحان گرفته نشه.
دا د هرات پوهنتون د یو محصل غږ دی. نوموړی وایي د شنبه په ورځ یې ازموینې ته چمتووالی نیولی و، خو په وینا یې چې د ډیرو محصلونو په څیر یې ونه شوه کړی ازموینه ورکړي. دغه محصل چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، د پوهنتون د رخصتېدو او د ازموینې د لغوه کېدو لامل هرات ولایت ته د طالبانو حکومت د لوړ زده کړو د سرپرست وزیر ندا محمد ندیم سفر یادوي.
در این روز اکثر صنفای امتحان داشتن و آمادگی آموتان برای
په دغه ورځ ډیری ټولګیو ازموینې درلودي او د خپلو ازموینو لپاره یې چمتووالی نیولی و، خو دغه سفر د دې لامل شو چې د ټولو پوهنځیو ازموینې د شنبې او پنجشنبې ورځو ته انتقال شي. په دې برخه کې له بده مرغه له وړاندې خبر نه ورکړل شوی.
به این اساس متاسفانه اطلاعاتی از قبل داده نشده بود.
د هرات پوهنتون یو بل محصل چې دی هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، په دغې کړنې د انتقاد په بڼه ازادي راډیو ته وویل.
دیروز دوازدهم قوس بود که
تیره ورځ چې د قوس میاشتې دولسمه نیټه وه او زموږ اخري ازموینه وه، ډېرو ملګرو د ازموینې لپاره چمتووالی نیولی و. موږ ټاکل شوی وه چې خپله وروستۍ ازموینه ورکړو، خو د لوړو زده کړو د وزیر له سفر سره موږ نه شوای کړی چې خپله ازموینه ورکړو. زموږ ځینې ملګري چې مسافر وو د تګ لپاره یې چمتووالی نیولی و، خو ازموینه دوه درې ورځې شاته ولوېده.
یو بل محصل چې تازه دی پوهنتون ته لاره موندلې، بیا ازادي راډیو ته وویل د شنبه په ورځ د نوملیکنې د بهیر چارې بشپړېدلې، خو د رخصتۍ له امله یې چارې وځنډېدې. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم چې تازه سرپرست وزیر شوی، د شنبه په ورځ هرات ته تللی و. موږ د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت له ویان ضیا الله هاشمي نه د نوموړي د سفر او دغه شان د هرات پوهنتون د رخصت کېدو او ورسره د ازموینې د لغوه کولو په اړه د خبرو هڅه وکړه، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. د هرات پوهنتون یو شمیر محصلین بیا ادعا لري چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندام محمد ندیم سره په لیدلو کې ښځینه استادانو ته اجازه نه ده ورکړل شوې او د پوهنتون د محصلینو غوښتنو ته هم جدي پاملرنه نه ده شوې. هڅه مو وکړه چې د هرات پوهنتون د ښځینه استادانو سره هم خبرې وکړو، خو بریالي نه شو.
د نورستان په دریو ولسوالیو کې وزګارو کسانو ته د سړکونو او ویالو په ترمیم کې د کار زمینه برابره شوې ده. دغه کارونه د یو ان ایچ سی آر یا د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په مرسته ترسره کیږي چې ورسره په سلګونو جری په مځکې ته اوبه رسول کیږي. دا هم په دې اړه راپور.
په نورستان کې حکومتي چارواکي وایي دوی د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په مرسته په واما، وانت، ویګل او نورګرام ولسوالیو کې د سړکونو ترمیم او د ویالو د صفایي او بیا رغولو چارو کې 300 بیروزګارو کسانو ته د کار زمینه برابره کړې ده. په یاد ولایت کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو سرپرست رئیس مولوی دین محمد مستغنی ازادي راډیو ته وویل
نورګرام ولسوالۍ کې بلک نه تر ډبا پورې د اوبو کانال دی، هغه صفایي ده، 2 کیلومتره دی. یو مساوي کې 5 کیلومتره سړک جوړیږي، بل د سوریل دی، 5 کیلومتره سړک دی. که دا سړک جوړ شي نو خلکو ډېر استفاده درنه اخلي، خلکو مشکلات حلېږي. وانس وایګل ولسوالۍ کې کانال صفایي ده، 600 متره دی، بل د اسلامپور 200 متره دی، او بل د جمامش کې دی، 2 کیلومتره دی، اوبو کانال صفایي دی. زرګونو جریبونو زمکه اوبو لاندې راځي.
ښاغلی مستغنی راته وویل په واما کې یو کانال او د اوبو یو ذخیره جوړوي چې په بشپړېدو به یې د خلکو ستونزې هواری شي. کومو کسانو ته چې په دې یخ موسم کې د کار او نفقې پیدا کولو موقع په لاس ورغلي خوښتي او وای باید دغه ډول کارونه یې په ولایت کې زیات شي او نورو په زرګونو بیروزګار وګړو ته هم د کار زمینه برابره شي. د واما ولسوالی اوسیدونکی نعمت الله
یونیسار مسینو ډیر راضیم په دې وخت کې مو سره مقتدر کار زمينه برابر کړه او بل خصوص د ریاست ماجری نړی مننه کوم چې په دې برخه کې مو سره همکاري کوي.
د نورستان په واما، وانت، ویګل او نورګرام ولسوالیو کې په داسې حال کې د ویلو په صفایي او د سرکونو په رغولو او ترمیم کې 300 کسانو ته د روزي ګټلو موقع برابرېږي چې د نورستان په گاوند، لغمان، کونړ او ننګرهار کې د مرستندوی دارو لخوا په بیلابیلو رغنیزو چارو کې په زرګونه کسان پر کار ګمارل شوی دی.
د قطر لزرغونو ډګرونو
دا فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام لا جریان او څنډو
په قطر کې د فوټبال نړیوال جام سیالۍ له شور او ولولو ډکې شوې دي. د شپاړسو غورو لوبډلو ترمنځ د ناکاوټ سیالۍ د شنبې په ورځ پیل شوې. لومړۍ لوبه د امریکا متحده ایالاتو او هالند ترمنځ ترسره شوه چې درې یو هالند وګټله. د لوبې له پایله د هالند لوبډله پیاوړې برېښېده چې تر پرله پسې بریدونو وروسته یې د لوبې په لومړۍ نیمه کې دوه ګولونه ووهل. په دویمه نیمه کې امریکا هم ګول وکړ، خو د هالند له لورې دریم ګول د امریکا لوبډلې مینوال مایوسه کړل او هالنډیانو کوارټر فاینل ته د رسیدو په پار په لوبغالي کې نڅاوې او نارې پیل کړې. د منځلوبې دویمه سیالي چې تیره شپه د کابل پر وخت په 11:30 د ارجنټاین او استرالیا ترمنځ ترسره شوه، ارجنټاین 2-1 وګټله. د ارجنټاین افسانوي ستوري او لوبډل مشر لیونل میسي د لوبې لومړی ګول واهه او د لوبې په 50مه دقیقه کې ارجنټاین دویم ګول وکړ. استرالیانو د لوبې په 80مه دقیقه کې د ارجنټاین په ګول برید وکړ او بریالي شول، او بیا د لوبې تر پایه د ټول لوبې واګې په لاس کې وي، خو ارجنټاین په دفاع کې بریالی وو او لوبه یې وګټله. په دې سره د امریکا متحده ایالات او استرالیا د 2022 زیږدیز کال د فوټبال له نړیوال جام بهر شوي. نن به د کابل پر وخت ماښام 9:00 د فرانسې او پولنډ او د شپې 11:30 د انګلستان او سنیګال ترمنځ سیالۍ ترسره شي.
کنړ کې د وړینو چپانو واسکټونو او پکولونو ګډون کې وایي چې په افغانستان کې له روان اقتصادي بحران سره کارونه ټکنی سوي او بازار یې سوړ سوی دی.
په کنړ کې له تیرو څو لسیزو راهیسې د وړینو چپانو واسکټونو او پکولونو په لسګونه کارخونه جوړې شوې چې په هر یو کې یو شمېر کسان په کار بوخت دي. د دوی په وینا چې په تیرو کلونو کې بازار ښه و، کنړ ته راتلونکو میلمنو ته به قربانو د خپلو خیاطانو پر لاسونو جوړ شوي شیان اخستل او یا به خپلو خپلوانو او دوستانو ته نورو ولایتونو او آن بهرنیو هیوادونو ته لیږل. خو اوس چې د خلکو اقتصادي ستونزې زیاتې شوي، نو ورسره د دوی بازار کمزوریا شوی دی. ضیاء الرحمن په اسدآباد کې د وړینو او نورو جامو ګنډلو دکان لري. وای
وخت خو بده سی و چې په ولایت کې به غونډه و، په بل ځای کې به غونډه و، په کوم نه خلک خف و تر پرې ماره کچ خرڅه وي. یو سړی به چې کابل تر پنځه ځکې ته څلور پنځه دانه به وړه وای د کنړ په خپله خلکو ته به ورکوو. اوس هغه خلک وروره اوس په کور شوي دي.
احمد الله هم په اسدآباد کې د پکولونو واسکټونو او چپنو جوړولو او ګنډلو هټۍ لري. وای په افغانستان کې د راغلي بدلون او د خلکو اقتصادي ستونزو زیاتېدو سره د دوی مشکلات هم زیات شوي دي.
ولا مخ کې خو جمی کې ډېر کارونه د خلکو به ډبل جامې کولې، واسکټ د پکول خو کار جوړو کافی کار بکېدو، خو اوس حالات بېخي خراب شوي چې خلک لا ډبل څه کې چې اگر نارو جامو وسم نلری.
دوی وای پوخا ور سره غنو کسانو کار کولو، خو د کارونو کمزوري دو سره هغوی هم په کورونو ناستي. په کونړ کې د وړینو چپانو واسکټونو او په کولونو د کارخونو له جوړېدو وړاندې به یاد شیان له پیښور څخه راوړل کېدل چې د دې ځای په پرتله به یې بیې لوړې او کیفیت به یې کمزوری و. که څه هم چې اوس خلکو خپلو کورنیو تولیداتو ته مخه کړې، خو جیبونه خالی دي. خلک له حکومت او نړیوالو مرستندوی ادارو غواړي چې راتلونکي مرستې دې په داسې بنسټیزو پروژو ولګوي چې هیواد ورسره پرمختګ وکړي، بېروزګارو کسانو ته دندې پیدا شي او د چا چې کارونه شته هغه بیرته وغوړېږي. په کونړ کې چارواکي بې وایي هڅه کوي چې کورني او بهرني پانګوال وهڅوي څو په هیواد کې په بیلابیلو برخو کې پانګونه وکړي او اوسنۍ اقتصادي ستونزې هوارې شي. د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوي نجیب الله حنیف
ازادي راډیو ته وویل
زمنګا ورونه چې تجارتان ورونه دي یا زمنګا دکانداران چې کوم بازار کې څوک جامع ګنډي څوک کوټونه ګنډي یا بل څه چې دا داسې تعلق لري هغه ورونه بیکاری چې دا مدارې د پاره ان شاء الله په نږدې کې داسې صنعتي داسې کارونه ان شاء الله امید لرو چې هغه شروع شي چې دا دغه ورونه بیکاری ورسره د منځه لاړ شي او یا هم پکې کمی راشي.
په کونړ کې د وړینو چپنو واسکټونو او پکولونو ګنډون کې په داسې حال کې د کاروبار له کمزورتیا شکایت کوي چې په هیواد کې د راغلي سیاسي بدلون او په بهر کې د افغانستان بانکي زیرمو کنګل کېدو سره په هیواد کې سوداګري او کاروبارونه کمزوري شوي.